طبي زدکړه زدکړه
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمی او ښوونیز پروګرام ګرانو محصلینو ستړي مشای پام دې هیله او امید یم چې تاسو به ټول جوړی او د نن ورځې د درس لپاره به ټول قدرمن محصلین حاضر شوی. پوهان آرین د نن درسي خپرونې د پیل لپاره حاضر یم. هیله ده چې تاسو به ټول د طبی زده کړې د کتابونو سره یو ځای د نوي درس لپاره راغلی وای. راځي ګرانو محصلینو درس سمدستي پیلو. نن ورځ د کتاب پاتې دشمه صفحه کې نوی درس لرو. لکه څه ډول مو چې تیره ورځ یادونه وکړه چې همدغه درس په بیا هم درته تکرار کوم. څه نه څه مهم درس دی. پام دې اساس یو ځل بیا هم تکرار کوو. د کتاب شپږ دیرشمه صفحه پیدا کړئ. په شپږ دیرشمه صفحه کې د نه قانون د سوځیدن لپاره د دې پاړه غږیدلی یو. د نه قانون موږ ته د سوځیدن شدت راښایي. سیویریټی آف دا برنز. د دې هدف دا دی چې موږ ته دا راښایي چې که یو کس سوځیدلی وي څومره فیصدي سوځیدلی دی او هغې ته په کتو موږ قضاوت کوو چې سوځیدنه زیاته ده یا کمه ده. که چیرې 70% سوځیدنه وه ده بیخي زیاته ده. که چیرې 50% سوځیدنه وه کمه ده. ګورئ دغه د فیصدۍ له مخې موږ د یوه ناروغ حالت معلومولی شو. یا فرضاً یو نفر ناروغ دی بل هیواد کې دی. تاسې ته یو راپور درکول کیږي چې دلته یو ناروغ دی فلانی ناروغ دی یا داسې یو ناروغ دی هغه 70% سوځیدنه لري. نو تاسې په اړه فکر کولی شئ چې دا ډېره سوځیدنه لري. د دې لپاره چې فیصدي معلومه کړو چې څه ډول یا 100% بدن سوځیدلی دی د دې لپاره د نهو قانون دی. د دې نهو قانون ځکه ورته ویلی شو چې د هره برخه یې په نهو برخو باندې ویشلې ده. فرضاً که لاس اوږد کړو د لاس ورغوی د څنګلې انټیریر برخه یا مخکینۍ برخه او د مټ انټیریر برخه یا مخکینۍ برخه تر څنګ یې اوږه د اوږې مخکینۍ برخه او د دې تر څنګ د دې لاس شاتنۍ برخه د ورغوي شاتنۍ برخه د څنګل شاتنۍ برخه د مټ شاتنۍ برخه د اوږې شاتنۍ برخه دا ټول 9% دي. 9% جوړوي. یو لاس 9% شو بل لاس هم 9% کی. تر څنګ د ګیډ برخه او د سینې برخه بیا د پدو کې ضربې کی 18% کی. د ورنونو برخه 9% کی. ګوره هر برخه ځکه په فیصده یو اشاره ده. فرض نیو نفر د سوځي یوازې یو لاس او اوګه د ټول د طرف سوځي نو موږ وایو چې 9% سوځیدنه لري. یو نفر دی د ورون څخه نیولې تر پښې ګوتو پورې د ټوله پښه یې سوځي نو موږ وایو چې 9% جمع 9% یعنې دوه وارې نه. ځکه د مخکینۍ برخه هم 9% ده. د ورون مخکینۍ برخه د ټوټاکۍ مخکینۍ برخه د لنګي مخکینۍ برخه د پښې مخکینۍ برخه دا ټول 9% جوړوي. شاته برخه هم 9% ټول 18% کیږي. دا یواز ما عمومی خبرې وکړې، اوس په درس باندې خبرې کوو چې دلته لیکل شوی دی. متن وایم: د سوځیدنې شدت د نهو قانون یا رول آف نائن په مرسته معلومیږي. په دې قانون کې د پوستکي ټوله سطحه یا مخ په سلو برخو ویشل کیږي. څومره چې د سوځیدنې فیصدي زیاته وي، په هماغه اندازه ګواښ یا خطر زیات دی. لاندې لیکل شوی دغه قانون داسې دی: سر او غاړه د 9% تشکیلوي. یو نفر د سر یې سوځیدلی او غاړه یې سوځیدل، 9% همدغه شول. کېدای شي نورې برخې هم سوځیدلې، ورسره څنګ یې پښه سوځیدلې وي، هغه هم ور جمع کیږي، ټول سره جمع کیږي. بل ښایي پورتنی اړخ، ښایي پورتنی اړخ دغه لاس ښایي دا هم 9% دی. لاندې انځور کې انځور وګورئ، چپ طرف ته دغه کس موږ طرف ته مخ دی، 4.5% یې پرې لیکلی دی. خو دغه بیا انځور کې هغې طرف ته مخ دی، نو د لاس په برخه باندې بیا هم 4.5% لیکلی دی. نو د لاس دواړه مخونه بیا 9% کیږي. ګورئ، ځکه لیکلی ښایي پورتنی اړخ دا 9% کیږي، چپ پورتنی اړخ د دې مټ برخه، د څنګلې برخه، د لاس برخه، دغه ټول بیا هم 9% کیږي، ځکه 4.5% شاته، 4.5% مخکې برخه. بل د ګیډې او سینې مخ 18% دی. ګیډه پلس سینه د ډېره پراخه برخه راځي، ځکه 18% برخه تشکیلیږي. او بل د ملا برخه، د ګیډ او سینې شاته برخه، د ملا برخه دوام قطار کې ګورې لیکل شوی دی، دا هم 18% دی. ښایي ښکتنی اړخ، ښایي ښکتنی اړخ یعنی ښایي پښه تر څنګ د ورنونو د ټوله برخه دا 18% ده، 9% مخکینۍ برخه ده، 9% شاتنۍ برخه راځي. چپ ښکتنی اړخ دا هم 18% دی. بل د تناسلي غړو ساحه، پیرینیم ساحه تر څنګ هغه ساحه چې جینیټل ارګانس پکې دي، دا هم 1% ده. بل مکمله ټوله سطحه څو راځي؟ اوس 0% راځي، ځکه چې ټوله سطحه موږ په سلو برخو ویشلې ده. او دا هم بیا په 9-9 قانون سره، یعنی 9-9% موږ په فکر کې نیسو. یوازې د ګیډې برخه، مخکینۍ برخه دغه 9 بیا په 2 کې ورته ضربوو، بل د ګیډې شاتنۍ برخه دغې ته هم 9 په 2 کې ضربوو. نور د ورون مخکینۍ برخه، د لنګي مخکینۍ برخه، د پښې مخکینۍ برخه دا 9% ده، او شاتنۍ برخه 9% چې 18 کېږي، ځکه دلته لنډ 18 لیکلی دی. ډېر آسان یادیږي همدغه فیصدي زده کړې. دا ډېر معیاري بحث دی. ګورئ، په عاجلو وټونو کې کله چې ناروغان سوځېدلي ناروغان راځي او تاسې په دې قانون باندې پوهیږئ، دا ستاسې هغه حقیقي زده کړې تاییدوي. لاندې انځور کې تاسې خپل هم پوهیږئ. ای انځور وګورئ، د کس په سر باندې مخې ته لیکل شوی 4.5% ولې د مخکینۍ برخه، فرض یو نفر د مخې سوځېدلی دی او غاړې، د غاړې مخکینۍ برخه سوځېدلی، دا 4.5% کیږي، او شاته هم 4.5% کیږي، ټول 9% کیږي. ښي طرف ته د بل انځور کې ګورئ، شاته هم 4.5% دی، مخې ته هم. دا نورې فیصدۍ هم درسره وګورئ، ډېر آسان پرې پوهېدلی شئ. ډیر آسان بحث دی. فرض زه اوس تاسو نه پوښتنه کوم، شاید زه یوه پوښتنه داسې راوړم په ازموینو کې، چې یو نفر دی، د هغې لاندینۍ پښه د ورون څخه نیولې تر ګوتو سرونو پورې یو دغه سوځېدلې ده، هم شاتنۍ برخه هم مخکینۍ برخه، دا ټوله پښه یې سوځېدلې ده، او هم یې یو لاس ټول سوځېدلی دی، اوږې برخه، مټ، دغه ټوله سوځېدلې ده. نو 2% دغه ناروغ سوځېدلی دی. تاسو به ګورئ، لاندینۍ برخه دا 18% ده، او لاس ټول لاس 9% دی. 18 جمع نه سره جمع کړئ، 20% سوځېدنه به رامنځته شوی وي. په دې ترتیب دغه فیصدۍ باندې باید پوه شئ. که بیا هم څوک نه پوهېدل، دفتر شمارو سره تماس کېږئ. ځینې موضوعات شاید ډیر سخت وي، زه بیا هم کولی شم هغې باندې تشریح وکړم، خو زه باوري یم چې دا موضوع به تاسې زده کړی وي. راځئ صفحه واړوئ، 2 صفحه. دا درس ما هم ویلی دی، خو لږ څه ناڅه مهم دی، په دې خاطر بیا هم باید تکرار کړو. د ژوروالي لپاره یا د عمق ژوروالي دغه کوم اوم کنه دوای د دواړه جوړوالی معنی لري. کدا سلند وای چې د جوړوالی لپاره د سوځیدنې درې درجه ټاکل کیږي. د سوځیدنې درې درجه دي، یعنی څومره اندازه سوځیدنه ده. لومړی درجه، دوهمه، دریمه. لنډ دې زده کړئ په لومړی درجه سوځیدنه کې څه شوي، دویمه کې څه شوي، دریمه کې څه شوي. دا ټول خلاصه شوي دي، ډیر واضح لیکل شوي دي. په لومړی درجه سوځیدنه کې ګورې وایمه، لومړی درجه سوځیدنه هغه سوځیدنه دا چې یوازې د پوستکي په ډرم طبقه سوځیدلې وي، تر ټولو پورتنۍ طبقه. په دې حالت کې سوځیدلی پوستکی شدید دردناک، یعنی سخت درد وي، سور وي، او اوزایمایی یا پړسیدلی. اوزایما خپله پړسوب ته وایي، زموږ په عربي او پښتو ژبو کې همدغه نورې کلمې هم ورته شته دي. اوزایما هم پړسوب ته وایي، عربي کلمه ده. فکر کوم ځکه طب ځینې وخت دې نه مشکل کیږي چې د یوې کلمې لپاره ډېرې نورې کلمې راځي او هغه باید څنه څه ورسره بلد شي. ښه، نور لیکل شوي وایي خو خپله ساتونکي وظیفه یې له لاسه نه وي ورکړې په دې سوځیدنه کې. پوستکي وظیفه ثابته پاتې وي. سیستمیک تغیرات ډیر نادر وي، یعنی په بدن کې نور تغیرات لکه د فشار ټیټوالی، نورې ستونزې دا ډېرې کمې وي. د زړه ضربان هغې شمېر نه وي زیات شوی. په سختو سوځیدنو کې د زړه ضربان شمېر زیاتیږي، فشار ټیټیږي، او تر څنګ یې ویره وي او نورې ستونزې. ښه، خو جوړیدنه یې پرته له معیوبیاته رامنځته کیږي او ندبه، یعنی سکار نه پاتې کیږي، سکار هم نه پرېږدي. دوهمه درجه سوځیدنه، سکار داغ ته وایي، یعنی داغ نه پرېږدي. دوهمه درجه سوځیدنه هغه سوځیدنه ده چې د اپیډرم طبقه او ډرم طبقه دواړه له منځه تللې وي، خو په دې ډول سوځیدنه کې پر شدید درد سوروالی او پړسوب سربیره کوچنۍ تڼاکې هم شته چې جوفونه یې د مایع ډک وي. جوړیدنه یې څنه څه وخته اړتیا لري. دریمه درجه سوځیدنه هغه سوځیدنه ده چې ډرم او اپیډرم دواړه طبقې له منځه تللې وي او تر څنګ د پوستکي لاندې انساج هم سوځیدلې وي. زیاتره هغه مهال رامنځته کیږي چې پوستکی په پرله پسې او دوامداره توګه د تودوخې سره مخ شوی وي. په دې سوځیدنه کې د پوستکي رنګ تور وي یا تیاره سور وي. څرنګه چې عصبي نهایت سوی وي، سوځیدلی وي، نو ناروغ درد نه لري، بیا جوړیدنه یې نه رامنځته کیږي او ندبه پر ځای پرېږدي، سکار هم پرېږدي، ژور ژور دغونه پکې پیدا کیږي. یو له بل سره کمپرایزیشن وکړئ، کمپرایز یې کړئ، فرق یې وکړئ، مقایسه یې سره وکړئ چې په لومړۍ درجه کې څه شوي، دوهمه کې څه شوي، دریمه کې څه شوي. دا و تکرار درس. نوی درس هم وایم، اته درشمه صفحه آرازه والای ساینس ان سیپټومز. سوځیدلی ناروغ به کومې ګیلې ولري، ډاکټر ته به کوم څه شکایت کوي، او تر څنګ یې ډاکټر به په ناروغ کې څه شی ګوري، دې ته آراز علیم لیکل شوي دي. د سوځیدنې کلینیکي منظره داسې ده، یعنی په کلینیک کې داسې خیال ورکوي یا داسې ستونزې د سوځیدلي ناروغ اړوندېږي. لومړی درد دی، بل ویره او نارامي ده لاندې، بل د مایاتو ځای ده. درد کې په برسیرنو سوځیدنو کې درد سمدستي رامنځته کیږي او ډیر شدید وي، خو په ژورو سوځیدنو کې درد کم وي. برسیرنه سوځیدنه په هغې کې درد شدید وي، په ژورو سوځیدنو کې درد کم وي. ولې؟ که پوښتنه درنه وشي ستاسې ځواب باید داسې وي چې په ژورو سوځیدنو کې اعصاب له منځه تللې وي، عصبي الیاف، عصبي هغه تارونه د اعصابو هغه ځانګړې رسۍ هغه سوي وي، نو دماغو ته درد نشي انتقالولی. زموږ یو استادو هغې به ویل چې د خدای تعالی ډیر شکر چې درد یې پیدا کړی دی، ځکه درد د انسان لپاره خپله نعمت دی. فرضاً لاس ته په یو څه کې بند پاتې شوی دی، دروازه کې بند پاتې شوی دی، او تا فکر نه دی. که چیرې درد نه وای نو تا به خپله ګوته هلته بند دغسې پرېښې وای، فکر به یا شاید د پښې ګوته یا د پښې ګوتې یا لاسونه د اور سره په تماس کې وای، نو د انسان بدن به تخریب کیدلی، و ما انسان به خبرم نه وای. یو سات ورسته چې دغه وینې لیدل چې او هو دا څه شوی دی، لاس می وینې شوی دی، دا ځکه زخم پیدا شوی دی، کې د ځینې داسې زخمونه وي چې هغه وینه نه ورکی خو نور ژور تخریب را منځته کړي. نو درد په سوځیدنه کې، په ژورو سوځیدنو کې نه وي، کوي ډیر کم به وي. بل ویرا او نارامي، زیاتره ناروغان د سوځیدلو وروسته ډیر اندېښمن او نارامه وي. اندېښنه لري، ولې نارامه وي؟ څو خبرې ډیرې مهمې دي، لاندې وایم بیا وروسته. تر روحي فشار لاندې وي، چې دغه روحي فشار ښایي د ثانوي زخمونو سبب وګرځي. ګوري محصلینو، هغه ناروغان چې سوځیدلې وي هغوی نارامه وي. فرضاً ولې نارامه وي؟ ما خپل یو ځوان لیدلی ده چې مخې ته یې بخار هغه الوتی و، یعنی بخار هغې چاودنه ورته ورکړې وه او مخ یې خراب شو. هغه دومره سخت ځورېدو چې حد پې تمام و. سل پوښتنې ورته پیدا کیږي، خلک به څه وایي؟ وایي، ځینې به وایي چې دغه اوس کورای خرابه شو، بدرنګ شو. او دا اندېښنه ورسره یې چې کیدای شي زه فرضاً دغه لاس یا مخ مې چې خراب شوی دی دکه ژور زخمونه وي او زه ډېر خراب شم، چهره مې خرابه شي، او د خلکو هغه مینه او علاقه چې له ما سره ده او زما سره ملګرتیا کوي هغه ملګرتیا به کمزوري شي. ډېرې خبرې ذهن ته لویږي او ناروغ کس ځان په ټولنه کې لږ ټیټ احساسوي. او دلته مو وویل چې ګوره، روحي فشارونه د دینه رامنځته کله چې یو څوک د شلو نه تر دیرشو ورځو پورې خفګان ولري، خفګان تیر کړي د هرې ستونزې له امله وي، که د چا مور وفات شوي، که د چا په کورنۍ کې نور غړي وفات شوي یا بله ستونزه وي، نو شلو نه تر دیرشو ورځو پورې که چیرې خفګان په مسلسل ډول ولري، دا نو بیا نو ډپریشن حالت ته، ژور خفګان ته ځي، او دا نو ډېرې بدې پایلې ورکوي. ډېر نور عواقب، بد عواقب لري، تر څنګ یې نورې ناروغۍ رامنځته کیږي. نو دغه کسان د زخمونو له امله چې دغه زخمونه ورباندې رامنځته شوي د روحي فشار سره مخ وي. او مهمه یې لا دا چې ثانوي زخمونه پکې پیدا کیږي. ګوره محصلینو، ثانوي زخم څه معنا؟ ثانوي دوهم ته وایي، ثانوي دوهمي زخم. د روحي فشار له امله د معدې زخمونه پیدا کیږي. هغه ناروغان تاسې به لیدلی وي چې هغه عصبي تکلیف لري، عصبي تشویشونه لري، خفګان لري، انزایټي او ډپریشن لري، د دوی معده هم خرابې وي، معده هم کار نه کوي، په معده کې زخمونه پیدا کیږي. بالاخره کورټیزول ځانګړي هورمونونه دي، مختلف عواقب لري. ګورئ چې یو له هغې څخه ثانوي زخمونه، هدف یې دا ده چې کیدای شي د تیزابو هغه تولید زیات شي، پروستاګلاندین کم تولید شي د معده، او تر څنګ کې د مرۍ زخمونه پیدا شي او یا د معدې زخمونه پیدا شي. بل لاندې لیکل شوی دی، د مایاتو ضایع او ډی هایډریشن، یعنی دا هم رامنځته کیږي. د مایاتو ضایع د پیښې سره سم رامنځته کیږي، مایات هم ضایع کیږي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کله چې یو سوځیدلی ناروغ لومړی قدم کې مایاتو ته فکر کوي، ضرور به یې مایات هغه له منځه تللی وي. مایات کمیږي، رګونه پراخیږي، د سوځیدلې کس رګونه پراخه شي، فشار یې ټیټیږي، او د رګونو پراخېدو تر څنګ د رګونو په دیوال کې کوچني سوري هغه هم پراخه شي، د هغې څخه زیات مایات بهر ته راوځي، او پړسوب په ساحه کې رامنځته کیږي. پړسوب خو ځکه په سوځیدلو ناروغانو کې رامنځته کیږي چې مایات د رګونو نه رابهار شي. بدن داسې فکر کوي چې دا خو ساحه ته انتان داخل شوی دی، او معمولا په سوځیدنه کې انتانات هم وي، ځکه محیط انتانات وي. کله چې زخم پیدا شي نو انتان هم مداخله کوي، نو زیات مایات ځکه بهر ته راوځي چې په دې کې ډبلیو بی سي حجرات، د بدن دفاعي حجرات، هغې ته لاره پیدا کیږي. د دې دیوال خصوصا د رګونو په دیوال کې وړه وړه یا کوچني سوري دي، په دې کې دغه مکروفاژونه نورې حجرې دا راوځي تر څو په ساحه کې د انتان مخنیوی وکړي، ځکه مایع هم ضایع کیږي، تڼاکې پیدا کیږي. د مایاتو ضایع او ډی هایډریشن، ډی هایډریشن معنی د اوبو ځای یا د مایاتو ځای د بدن د مایاتو ځای د پیښې سره سم رامنځته کیږي. نو که معاوضه نشي، معاوضه په اړه درته وایم، او یا مایات ورکول وزن ډیږي ډی هایډریشن ته ځي. معاوضه فرضاً مایع ځای شوه او بل طرف ته که سیروم ورکړل شي دته معاوضه وایي. یو طرف ته ځای او بل طرف ته یو بل څه ورکړل شي. یو نفر د ډېرې کانګې کوي، مایات ځای کوي، بل طرف ته ورته سیروم ورکړي، دا معاوضه شو بیرته، یعنی هغه تشه یې بیرته پوره شي. د تشه ډکول دته معاوضه وایي. ایوس کیدل، فرضاً د احمد پر ځای محمود رضی کار ترسره کوي، دا معاوضه رامنځته شوه. نو که معاوضه نه شي، یعنی کوم مایات چې ترې لاړل هغې پر ځای نور مواد مایات ور نه کړل شي، نو ډی هایډریشن ته ځي. لاندې لیکل شوی د شریانی فشار د ښکته کېدو له امله د زړه دهانه یا کارډیک آوټپوټ کمیږي. په شریانونو کې چې کومه وینه ده هغه هم کمیږي، لکه معمولاً رګونه پراخیږي، مایات کمیږي. کارډیک آوټپوټ هغه وینه ده چې په یوه دقیقه کې زړه پم کوي، هغه هم کمیږي. او د انساجو اروا یا سپلای هم کمیږي، انساجو ته چې کومه وینه رسیږي هغه هم کمیږي. بل لیکل شوی د ناروغ نبض تیزیږي او د زړه ضربان ورته پیدا کیږي. نبض یې زر زر وي، چې لاس یې ونیسئ ژر ژر ټوپ اچوي او ټکی کارډیا ورته پیدا کیږي، تر څو دغه کمه وینه د زر زر پام کړي. وینه خو ځکه کمه شوي چې د هغې څخه مایات بهر ته راوتي وي، والیم یې ښکته شوی، او کیدای شي دغه ناروغان هایپوالیمیک شاک ته ملاړ شي چې تاسو یې ویلی دي. د هایپوالیمیک شاک یو سبب سوځیدنه ده. ګوره هیرې نه کړئ، ګوره ما درته ویلي وو چې د هایپوالیمیک شاک یو علت سوځیدنه ده. سوځیدنه کې مایع ځای کیږي، د وینې اندازه والیم کمیږي، شاک ته ناروغ ځي. ښه، نو هیله ده په دې درس باندې به پوه شوی یې. یو ارمان بل هم لرم، ګورئ د طبي زده کړې په برنامه کې په دې سیستم کې ګڼ نوښتونه رامنځته شوي. او څه چې ما ټارګیټ کړی دي به وروکړی، د حاضرې په اړه ما په میاشتو میاشتو فکر کړی دی چې څه ډول به وکولی شم چې زده کوونکي حاضر دي، زما خبرې اوري، زما درسی تعقیب کړی دی یا نه دی تعقیب کړی. بالاخره کامیابه شو، د خدای تعالی ډیر شکر. او اوس هم یو ارمان لرم په همدغه برخه کې، یو څه چې هغه زما ارمان دغه دا دی چې زه چې کله پوښتنه وکړم چې ګورې درس مو زده شو کم، د اخره کې لکه ما لږ وړاندې وویل چې درس مو هیله ده زده شوی وي، او ارمان مې دا دی چې زه دا پوښتنه وکړم چې تاسو درس زده شو نو تاسو سره دوه بټنې وي، یا د یس بټن وای یا د نو. یعنی هدف دا دی چې که یس ووهی او تاسو ووژ یعنی زده مو دی، زه به نو من غټېږم او یو ډاډ به حاصلوم. خو که چیرې کې زده کوونکو درس نه وزده، د نو بټن ورسره وای هغه یې وهلی، زه به خبرېدله چې دومره زده کوونکو ویل چې نه یم پرې پوه، نو بیا به مو تکرار کولی، بیا به مو تکرار کولی. خو زه اوس د ګمان له لحاظه ویلی شم، یا غالباً داسې فکر کوم چې زده کوونکي راسره ډېر ښه پوهېږي. که بیا هم نه پوهېږئ هیڅ خبره نه ده، ما ته ویلی شئ، دفتر شمارو سره تماس نیولی شئ چې دا موضوع سخته ده. او دا موضوعات عادي موضوعات نه دي، ګورئ دا د تیپ ونځي د څلورمو صنفونو درېمو صنفونو همدغه موضوعات یې په عادي لیول ما نه دي راخیستي، او ډېر ژور دغه تشریح کیږي، ځکه تاسې وړتیا لرئ. او څوک چې د کار او د زده کړو وړتیا لري هغه به یې نو سپمول ونه کړي. وخت کمیږي، حاضری به واخلم. نن ورځ اتویشتمه درسی خپرونه ده. د اتویشتمه درسی خپرونه لپاره ما د حاضرۍ توری ټاکلی دی د ډی توری. تاسو هم د ډی توری د حاضرۍ کارتونو ته ورسوئ. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ. ښه دوستۍ علامه مل شه.
طبي زدکړې زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.